کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. دا راپور مو د خپرونې په پیل کې اوریدلی سئ. تر یوې بجې په خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 11 په پیل کې. لاسعدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا استخباراتي څېرې وایي روسیې ته باید د دې لپاره ځواب وویل چې طالبانو ته یې پیسې ورکړي. طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندان 18 پولیس او پوځیان خوشې کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA په خوانی مشر وایي ک طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغه اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دلی شي. پنیتا چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس استماعیه غونډې ته وویل ک روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي له سرې کرښې تیرېدل دي. پنیتا ویلی له همدې کبله اړتیا ده چې روسیې ته ځواب ورکول شي چې دې ګام کې ممکن ډیپلوماتیک انزوا، بندیزونه او د اړتیا په صورت کې له پوځي ځواکه کار اخیستل شامل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت ویل طالبانو له روسیې څخه د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. روسیې او طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 30 ملکیان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګنا خلکو وژنې ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي ملکیانو ته مرګ ژوبله د حکومت پلوه او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې اوړي. افغان ولسمشر د جولای میاشتې په 6 خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کولی شي. افغان حکومت او طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته نږدې ښکاري، خو لا هم د دغو خبرو کره نیټه نه ده معلومه شوې. بلخوا طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې خپل زندان نه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه د افغان حکومت 99 زندانیان خوشې کړي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېر نه مني او وایي د طالبانو لخوا څه باندې 1500 زندانیان آزاد شوي. افغان حکومت هم د خپل ارخه د طالبانو څخه باندې 4000 زندانیان پریخي، خو د ورستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو شاوخوا 1500 زندانیان چې حق العبدی قضیه لري ممکن خوش نشي. حکومتي سرچینو ازادي رادیو ته وویل له طالبانو یو غوښتي چې دغه کسانو پر ځای به نور زندانیان خوش کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګربیسوس پرون جمعه وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. دای وای موږ خو مشرانو د ټولنې ګډون او یووالي ته اړتیا لرو. یوازې قاطع اقدام چې ملي یووالی او نړیواله خواخوږي ورسره وي د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلي ګربیسوس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او ویې ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کورونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغانو شمیر دوه برابره شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 24 ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو پیښو راپور ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2,300,000 واوښت. او وروستی خبر هم دا چې د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې دی په جومات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جومات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه تر وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطنیا د بیزانس له کلیسا څخه ونیوله، آیا صوفیا یې په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې په 1943 کال کې آیا صوفیا چې هغه مهال جماعت وو په موزیم بدل شو. دا اقدام چې خورا زیات سمبولیک اهمیت لري د امریکا، یونان او د ارتودوکس کلیسا د مشرانو له پرله پسې او پراخو انتقادونو سره سره ترسره شو. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل د خبرونو د راپورونو او تحلیل برخې ته ورزو. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وشو.
د دې موضوع په اړه یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د اوږدې مودې سیاسي ملګري ته د بند سزا کمولو غوښتنه وکړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د مصالحې علي شورا وایي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي له یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبانیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. پیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی له کابل په مستقیم تماس کې را سره ده. پیروزه جانی، په دې اړه نور جزئیات ته څری.
ډیره زیاته مننه صالح تاسو ته او قلمونه اوریدونکو ته سلامونه. د مصالحې علي شورا وایي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خندونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان خریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې زر تر زره د بندیانو د خلاصون پروسه پای ته ورسوي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوری نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمینه سازی وکړي چې یو له هغو څخه د طالبان لوري د 1000 تنو بندیانو او د افغان حکومت له لوري د 5000 بندیانو خوشی کېدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وشو.
صالح موږ هڅه وکړه چې د مصالحې علي شورا دغه غوښتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډېره د بندیانو د خلاصون د پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. طالبان بیا د دوی د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی هم غواړي زر تر زره د بندیانو پروسه پای ومومي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره شي. د دغه ادالې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې خبره وای ټول هغه 15000 بنديان آزاد چې کوم چې دوی لیست له افغان حکومت سره شریک کړی دی. که څه هم افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 15000 بنديانو د ورکړل شوي نوملړ له مخې 592 کسان به نه آزادوي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بېلابېلې جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وشوه. په هوکړه کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15000 او همدارنګه طالبان به د افغان حکومت زر بندیان آزادوي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4000 او 15 کسان او طالبانو بیا 209 شپته بندیان آزاد کړي دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد سوشي بي وړاندې موږ ته وویل چې نن هم د دوی له لوري په دې شمېر کې البته 10 کسان یې نن آزاد شوي دي. بله سالیسه،
ډېر مننه د فیروزی عزیزی. په راپور کې مو وردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. له کابل د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. امین صاحب، تاسو هم خبرونه ته شراغله، څه فکر کوئ چې د بندیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخولی شي؟
زه فکر کوم چې یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر یې هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې دا خبره مطرح شوه، د مصالحه عالی شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همداراز د سولې د مصالحې عالی شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي او د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او واری چې هغه څه چې په قطر په کلی کې ذکر شوی دی بندیان خوشی نشي. لبل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي او په همدې منظور باندې د مصالحې عالی شورا همغږي لري له د امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازم همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایک سره سم د طالبانو بندیانو خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې بده د دوی بریز کمزوری شي. حکومت ملاتړ لري په دنیا په کچه په ملي کچه کولی شي دغه ملاتړ.
امین صاحب، د حکومت اندیښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالبانو کې چې مخکې خوشي شوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک وو؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره به د کړیو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د عدالت بحث تر ډېره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بس په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل له شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر میره بې ځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ یو امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلي کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکرات تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه او په ملي کچه. له هغې پشتوانۍ نه باید په ګټه اخیستنې سره بین الافغانی مذاکراتو که قوی دارید باند داخل شید.
بله امین صاحب
د حکومت لیکنه تر دې راځي.
بله امین صاحب، حکومت د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره 13 اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه که هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوئ چې ستونزې راکم نسو یو هدف پوری؟
د افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایزه کچه خورا زیات ملاتړ لري او له همدغه ملاتړ نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ایزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري. د طالبانو په تناسب نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکومت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. زه خپله په دې باور یم چې حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرأت ولاړ شي او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي، له شک پرته جګړه پیل روانه ده، باید بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي او هلته د حل لاره پیدا شي.
ډیره مننه. د په کابل کې د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د بندیانو د تبادلې پر سر دغه راز د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پرتو ستونزو او خندونو په اړه را سره خبرې کولې. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه واوري.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د کب روزنې یو ستر فارم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا د دامن ولسوالۍ د انارباغ قلچې په سیمه کې جوړ شوی. نوموړي وویل چې دغه فارم په 2 جریب ځمکه کې د 6.3 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی. یاد فارم په هیواد کې د کب روزنې تر ټولو لوی فارم دی چې د کبانو د 2 میلیون بچیو د لنی ورتیا لري. کندهار له هغه ولایتونو څخه دی چې د کب روزنې ډیر فارمونه لري. په کندهار ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کلنۍ ورتیا سباندې 6000 ټنه ده. باید ویل شي چې د کندهار په ولایت کې د کبانو د بچیو د پالنې په برخه کې د فارمونو په جوړولو کې پانګونې په پراخېدو دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر بلا وجه مرسته وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې له کورونا ویروس سره د ټولنیزې اقتصادي مبارزې په هدف ترسره شوې. نوموړي وویل چې 100 میلیون ډالر د نړیوال پراختیايي ادارې تر چتر لاندې پلی کیږي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت به دغه مرستې د پالیسیو د پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت ښه والي په موخه ولګوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1430 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:00 اتلس دقیقې او 1:30 سوي او سم یو بهرنی مسله راغله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاټړی چې ټاکل شوی و په 4 ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. رابرټ سټون په 3 کاله او 4 میاشتې بند محکوم شوی و او ټاکل شوی و چې روانه اونۍ کانګرس ته د درواغو ویلو په جرم زنداني سي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې استازو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالد ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د 3 کاله او 4 میاشتو بند حکم پرې وشو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلی دی چې راجر سټونز اورېدلی دی له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی، او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته، او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوې وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی که چېرته سټون زنداني شوی وای دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کین اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه وو نو ښاغلی سټون به زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پرګڼو مسایل اوریدونکو سمیسنه راستولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو پروسه خلاصه کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. شپې جان زدران د خوست له ندر شاکور څخه لیکلي چې د بندیانو پر سر دومره جنجال روان دي، نور خبرې به په 40 کال کې هم خلاصې نه شي. تازه خان سمسور لیکلي چې له بیوزلو سره د مرستې پیسې په سم ډول نه مدیریت کیږي او مالدارو کسانو ته په لاس ورځي. او ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي په کونړ کې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډېر موده سوي، خو والي صاحب د پرانیستلو لپاره سبا کوي، لا معلومه نه ده چې دا به کله پرانیستل کیږي. ورځو د ځینو راپورونو برخې ته. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتېږي. نن د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. نور حال له ډیوي نادر څخه.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی، او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد، او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه یې سړي او 16.1 میلیونه یې ښځې دي، چې سړي 50% او ښځې 49% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر 15 میلیونه او 2 لکه کسان دي. افغانستان د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بیوزلی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کارتا ارتیا لري.
بیوزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمیر افغانان هیواد پریږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 15 میلیون مهاجر لرو. اکثریتو هیوادونو کې مخصوصا زمونږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ 4 میلیون بېجاسو هیوادوار درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېجاسو یاستو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنې کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بېساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کولې، راپورته شوې وه، د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه، نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونږ مور نوم په هویت تذکره کې ولیکل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په 100,000 کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید-19 ناروغۍ له امله 100,000 کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندواري ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایدارې پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1989 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 15 میلیارد واوښت.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر 16 مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشي کولو جنجالي معامله جوړه کړې او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي لبلې خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې، هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کېږي دا څوک دي؟ دا چې د جنگ وزیران د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دي؟ دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دي؟ سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې آیا موږ همدا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه خکیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړي: په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیه. وړاندې راغلي د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سر مقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامداره وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک غښتلی کړي.
او 800 برس پانی د خپل یو سرنیس ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچ ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچ ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي. سر مقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړي، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفومیل شوي دي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه را لنډ کړي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین اوري.
د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشروي کې طالبانو ته د روسي له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسي په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغه اقداماتو کې پر روسي شدید بندیزونه شامل دي شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیر اونۍ په 14 ولایتونو کې 23 ملکیان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي. دغه ادارې نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی پټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. بل ورته طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10مه یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. دبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې رامنځته شوې. او د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې وو په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10مه نیټه دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ویلي په دې جماعت کې د جمعې لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24مه نیټه وشي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د آزادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي چې آزادي رادیو دات کام یا هم آزادي رادیو ټکی او ار جی دي. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پاوز تر 3000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بد ډلې زوژنه و. په دې اړه ځانګړي راپور د آزادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکه موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشه یي موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به مرسلین ارسلات خه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو. په ننګرهار ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته ویل د نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 500 بوجۍ کیمیاوي مواد ونیول. دا کیمیاوي مواد په یو کور کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د ننګرهار ولسوالیو ته قاچاق او بیا د نشې موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د دې کیمیاوي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه نفره نیول شوي او د څېړنو لپاره کابل ته وړل شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته تر دې شو ډېر تورن کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل شپږ دېشتنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو په 25 پیښو کې د لاسلرلو په تور نیول شوي د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د دوسیو څېړلې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ ابتدایه محکمې په خپله غونډه کې د نشې موادو دوه قاچاقکونکي په 5 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمې هم شپږ تنه له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر لسو کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19مه نیټه ازادي راډیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړیو عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامو ډیره ښیښه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 100 لیټرو ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 18 لیټره مایع ښیښه ونیوله. دا ښیښه په یو باروړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې ډیره بیوزله وي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت له داسې یو چا سره مرکه لرو چې لکلونو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي.
سړک سړک کوي د اروینې انتي ورکی یا په داخل باندې سر د بیل وینې چې زیږي.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپل اوه کلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده. د عزیز په نوم یو معتاد وایي چې نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مرتب چې نه کوم چې باندې به راووتم ذاتي به طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پا کې ډرامه هم لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکړم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وایي کاچاکونکي او ترهګرې ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي چې د کرنټین له امله بې روزګاره سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن ګادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بې روزګاره ځوانان استخداموي. د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید سوي نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچاکوي او بیا له دې لارې ترلاسه سوي پیسې په مستقیم ډول د ترهګرۍ لپاره لګوي. ملګری ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین اصلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر سلو کې 80 ځوانان په غیر رسمي کارونو بوخت دي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې له مخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې 80 څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن ګارا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کنفرانس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاقو لپاره په کار ګماري.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې ډیره بیوزله وي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزه وشي. سولې او امنیت به تهدید پیش کړي. له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په لاره کې به خنډونه جوړ کړي. ترهګر د نشئی موادو له قاچاقو او نورو ناروا لارو څخه پیسې ترلاسه کوي. د دې لپاره چې تر کورونا وروسته نړۍ له ترهګرۍ څخه وژغورو، د تارتیا ته چې د جګړې لیکو ته د ترهګرو ډلو لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مخه ونیسو او د ترهګرۍ ری مالی سرچینی وچکرو. یو ان او ڈی سی د دې کار لپاره په بیلابیلو غړو هیوادونو کې روزونکي یا ټرینران استخدام کړي چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ مخه ډب کړي.
ملګری ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي. ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاق کوونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي. په افغانستان کې هم د کرنټین له امله بیکاری ډیره شوې ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دي خپرې کړي. د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي که په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو، بیکاری او بېوزلۍ لوړ ګراف ته وګورو، د نشئی موادو د قاچاقو مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاقو لپاره استخدام کړي.
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده، واقعیت ما په اندازه به دومره به زیات نه وي او نه وي جز دی په دا حصه کې دومره نه وي، خو کله هم د قرنطین مسله وغځول سي بالاخره لاره ورته هغه جوړېږي، ځکه چې اوس د پاسونونه بند دي، مکتبونه بند دي، اکثره کاروبارونه بند دي، خو اصلا که دا قرنطین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې دې اخر باندې موضوع ته مخه کوي، ځکه د بیکاری حد زیات شوی ده.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او کرنټین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي. اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
مرسلین اسلاو چې د نشئی موادو قاچاقو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. تروزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړی لور د هیروینو په بدل کې خرڅه کړي او 25 کلن سړی ته په نکاح کړي ده. تروزګان ولایت د خزو چارو ریاست د ډی پی کی پتا اید وایي چې په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو تر شا د نشئی موادو د معتادینو لاس دی. په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
دا پنځه دیرش کلنه خاتمه ده چې له خپلو پنځو ماشومانو سره د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې په یوه خټین او کنډواله کور کې اوسیږي. د خاتمې خاوند نکیب الله له ګټې وټی لوېدلی او لس کاله کېږي چې په نشئی توکو اخته سوی دی. خاتمې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې اوه کلنه لور په شپږ لکه پاکستاني کالدارو پر داسې چا خرڅه کړې چې هغه بله ښځه هم لري. دا وایي خاوند یې دا کار ځکه کړی چې په دې پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. خاتمی ازادی راډیو ته ویل چې خاوند یې اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لاره کې بایللي او اوس غواړي چې د دې بل پنځه میاشتنۍ لور هم خرڅ کړي، خو وایي دا به هیڅکله د دې کار اجازه ورنه کړي. دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي. خلق زغلی و رازغلی و از من لوبا ده پا ناس راکی اگر ده ورواری خوالوی ده اگر خلی ده ناسا بیایی از سه تمامش پا ناسن ده چه غاری بغیر در سهر پر ناسن ده جارم سو چو نوام چه خدا از من لوری سنگ از من در دلاس ده مرتس و بویستل ما با یو درس پا ویلی، ما با یو مکتب پا ویلی، ما با یو سبک پا ویلی وی ده اکشنی بومن نا ده کمی خوال راسا بیایی. ده خاتمی و کلن لور گلغوتی نمیجی دا وایی نه دا او نه مور خبره و چی پلاری خرسه کرده. گلغوتی وایی زغوارم ده نور انجون پشان شونزی ووایم.
زنم کو سره نو اوس خبره سوله ما دا مکتب مخه
دا یوازې خاتمه نه ده چې معتاد خاوند دی ژوند ورته تریخ کړی دی، بلکې په دې ولایت کې لسګونه نورې داسې مېرمنې هم سته چې د معتاد مېړونه د لاسه د ګڼ شمېر ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمې اوپا هم ازادي راډیو ته وویل چې د معتاد مېړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري.
خپل د شزو پرمندګي باندې دا خبرې کوم چې ډېر قضیه د توتیرخواله چې موږ ته راغلي دي او د شزو چارو ریاست هغه قضیه ثبت کړې دي او خوندې دلته ورسېوې دي د ټول د دې منبع او منشا دغه بخش ترازي چې زموږ ورونو په نشه یي توګو باندې اخته یي هغه سکتورونه چې په دې بخش کې کار کوي موږ د هغوی لپاره پیشنهادات طرحې پلانونه وړاندې کړي دي حتی مرکز سره مو هم دا موضوع مشارکه کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي.
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار پکښې کرل کیږي بلکې ډیر متعدین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د متعدینو لپاره د درملنې مرکز پکښې کې نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لوي وداس چا سره مرکه لرو چې پریمانه زمکی لري خو کوکنار نه کوي. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه زمکی لري خو بیا هم له څو کالو راهیسې په خپلو زمکو کې کوکنار نه دي کرلي. دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی، په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې په خپلو زمکو کې کوکنار نه کوي.
پخوا چې موږ سره کړل کالی څه بیخي ډېر و، د خپل مالي لګښت بیر سړي نو په پوره کولی کم چې مصرفونه پسې وو. نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې، مخکې پخوا به په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینان اوله پلوه پیلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي، یا د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن دغه شان موږ ډېر لرو چې هغه اوس روینان سوي دي په خپل وطن کې. نو دغه لامل و چې موږ پرېښول. بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تاریخ وکړې الهي افتونه ستا پکښې کې دولت څخه وام ستا چې دولت پر عظمات وي خارجان به دوای پایشي د دې څخه هم. نو دا ټول مشکلات وو انده چې خبر مو خپل غلام نسو برابرولای، ځکه تاریخ به تاریخ و نه کړل او په خپل مزوکي کې به موږ غنم کړلی نه و. به برکته کښت هیڅ حاصل چا نو ستر لاسه کولای. نو په دې خاطر به موږ کښت پرې شو او دا تاریخ څخه مخ واړوي.
اغه کوم بدیل کښت وسی تا ته ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای ونیو؟
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت لري هغه غلې ته لري. نو د دې بدیل چې هغه غنم و او بل باغچې وې، باغونه و چې هغه د انګورو باغونه و، د انارو باغونه و او نور داسې ځینې میوجات و چې هغه میوجات و سپیلن تر دغو کوکنارو تر دا تاریخو ډېرې ښې پیسې جوړوي.
هغه مهال چې کوکنار دې کرل او اوس یې نه کري، په حاصلاتو کې دې څه توپیر راغلی دی؟
پخوا چې مو کوکنار کرل ما تر کال به م ځان نه سو ایستلی، دوه مانه درې مانه څلور مانه تاریخ به کېدل. خو کله چې مو غنم یا باغچه کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتره دي او بل دغه پیسې نو کې برکتمنې دي. د تاریخو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې. په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مورسې په ژوند نه په مړېږي. نو او د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي، ان دا چې سړی د مریضیو څخه هم خلاص شي، دغه تاریخ سړی کوي د رویني انتي ورکي یا په داخل باندې خرڅ د بل وینه چې زیږي. نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیر اخلي چې ډېر لویږي. خپل په مریضۍ اخته کېږي، څوک په سرطان اخته، څوک په چیش اخته. کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه، باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي، په دې لکه څلوېښت لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ اجاره کوي. خو د تاریخو پیسې بیا تقریبا 15 لکه کالداري هم نه جوړي. هغه منطقه
هغه وخت چې پر خپل ځمکه د کوکنار کرل نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
زموږ سره دوام ډېر و چې نن به راځي، سبا به راځي، تاریخ به ماته وي. او بل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله. ژلي چې خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي. یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې معتدل هوا دی غواړي. نو هغه به داسې ژلي به راله تر نسوی ډیره څخه بیا وړله. یعنی کله چې به دغه بلګونه جین شوه کړل د تاریخ هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې ووته، بیا به کوکړۍ ته شی نه و پاته. په تاریخ کې هیڅ برکت نه و. سهار به مو وختي چې مال کې لمونځ وکړي یا به مو چای وڅښلې، لا بړو پوجي ته د ملا درد هم د دوی د لاسو ځکه یو څوک څلور ساعته پنځه ساعته مسلسل کښېنو حتما د ملا درد ورته پېښېږي. زه خپله اوس پیلم د ملا درد لرم، دا دغه کشرتوبه څخه دی چې ګرد ورځ هم پوجي کوله. او بله دا خبره چې اقتصادي مشکلات زموږ د ډېرو په هوا کې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لکه څلور لکه روپۍ به دی کمزوري دی کوچنی په لاس کې به په زهراو پیسې وي. خو هفته بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه و چې د کال پورو مو بیا کېدل. نو دغه ټول لاملونه و چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړی دی چې باید د تاریخو څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګورو نارو او داسې نور.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي. تاسې څنګه؟
ولا دا خبره خو ستا کې دا ډېر مهمه خبره ده چې حتمی به وتاریا کړی ځکه دا مافیایي کړی چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي. ډېر په سلو کې نوي فیصده چې هغه قاچاقبران دي چې هغه یو ځای بل ځای ته د تاریخ انتقالوي او د هغو په بدل کې ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي. کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سره درې سره تاریخ غوښتل. هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل، کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر منونو غوښته. په کال چې به ښه تاریخ شي و مثلا پخوا به دا پر یو جریب باندې دوه منه کوله، نو په هغه کې دوی پر جریب تاریخ غوښتي دوه سره درې سره به غوښتل. او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې بیا څلور پنځه منه کول، نو بیا به دوی پر منونو باندې غوښته پر منه بیا دوه سره درې غوښتل. نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکرل شي د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل. که تاریخ سی وکړه نو خو د هغو خپل فیصدي پکښې کړه، هغو خپل فیصدي اخیستل.
لکه چې دی په ځمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی، څه ګټه مو کړې ده؟
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیان مو کمې شوي دي. یو بله د خبره دا ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکو. پخوا به کښت کتل بزګر ته به مو کتل زیاده بزګر ته ورکو یا خپله وکړو. خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره ورکړ موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماسې میوه ونیوله موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکو او بیا نو موږ د دې مشکل خلاص یو. هغه پیسې موږ ته نغدې پرتې دي. نو د تاریخ پر وخت باندې یو د خمار کار و کله دل کله نه رسېدلي. نو په همدې خاطر باندې د دې مشکلات څخه ډېر خلاص یو الحمدلله.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت 22 کلن عزیز 15 کاله نشه کړي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي چې تر نشي مخکې مې دکانداري کوله خو نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم. دا چې دی ولی په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل. د مونږ د انډیوال واده و په ارزان قیمت کې هلته چې لاړو نو د ما په دا ګردو باندې درد شو. نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل ما ته راته وایي چې راشه یو دوه دمه راسره ووخه تا د دې ګردو درد به ورک شي تکلیف به ورک شي. نو هلته ما چې کړی یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه نو د ما د ګردو درد ورک شو. تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی. بیا مې واخیسته بیا مې چې ور بیا دا درد ورک شو. نو درېیم دپه مې چې واخیسته ذاتي چې نیم مې ووهه نیم مې وساته همغه مې چې وساته ذاتي بعد هغې هره ورځ هره ورځ دغه پې راواغوښت. ما چې دکانداري کوله نو مشر ور مې وویل هغه د دوه لکه اتیا زره روپۍ مال ماته اچولی و په دوکان کې. نو هله هله دوه نیم کاله مې چې دکانداري وکوله نو کله چې دا پیسې به مې په دې عمل باندې ورکولې آخر دکانداري راغله دې ته چې غونډه سودا مې مکمل راټوله کړله په دوه دېرش زره افغانۍ مې خرڅ
مرسته کړله دوه لکه اتیا زر نه راغله دوه دې زرو ته نو دونه ضربه یې راکړله چې کله په دې عمل باندې راواغوښتلم نو ورور به هم راڅکه خفه و مور به هم راڅکه خفه و راته به یې ویل چې ته ولې دا کار کوې مه کوه دې ترو ته دې ګوره تر بورانو ته دې ګوره او د تا دې کار ته ګوره کور کې به مې ورته ویل چې نه کوم چې باندې به راووتم زیاتي به هم طاقت نه کېده دوکان نه به چې لاړلم اول به لاړلم ساکي ته راوا به مخته بیا به مې دوکان خلاصه و نو راویات په دې وخت اخرې کې بیخي ذاتي خرابه شوې وله د دې عمل نه مخکې ما خپله تمرین کوه خو چې کله مې دا عمل شروع کړ یاتي تمرین نه مې زړه تور شو کور نه مې زړه تور شو د هر څه شنه مې زړه تور شو خو هغه وخت کې مې وزن و دوه اویا کیلو اوس مې وزن راولېدلی د درې پنځوس کیلو ته نیم په نیمه د اوبه کوي د پښو نه یې زیات ځای پکړي و لاسونه ډېر او مغز خو بیخي چې یو خبره به یو چا راته نن وکوله یو جمعه بعد به چې بېرته پوښتنه وکړو نه به مو پو یاد یو یعنی ډېر د مغزو نه یم ډېر ځای پکړي ولو
د ازادي راډیو د نن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور د خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي. دا چې کوروالا ولې کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خزی او خزی چیرې
څه وایې؟ دادې دلته یم.
دادې راغلم. څه دې راته ویل؟
دا زموږ په کور کې چې په کرایه اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي. اوس نوي را کډه شوي دي.
نو تاسې ولې زموږ کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم. کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي. هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زموږ کور ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی صاحب ستړی مشه؟
تم ستړی مشه، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه جی صاحب، دغه مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده، دغه کینم.
جی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاده د خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاته وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
خ خیر اوس راته ووایا چې سړی څه بدي لري.
واوروره دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای. بیغمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی وو؟
سپینګیره سړی وو. خم مبارک سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی. که نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالی کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
خبره که دادی درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رو رخی
رور که یه تم میونه پیژندلی؟ خیریت خوبه؟
او خیریت ده. پا دی کور که تو سیگی؟
زو سیگم. ولی
زمانم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بازاره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
ښه، اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډېرو خبرو نه پوهېږم. کور خالي کړه او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالي کړه. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدا